ستړي مشي دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونې لپاره سره ټکنیکی مرسته اسحاق امریکای او په دې خبرونه کې د سر موضوع په پاکستان کې د ټاکنو پس د حکومت سازي کوم عمل روان دی د دې ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خپل ساوکونه استفاګانې ورکړي دي او په دې اړه باندې به تبصره او نیخ پنې حال درکو خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان اسټابلیشمنت سره په دوستۍ پیمانه ده نو ځکه نور نه کوي. ملي جمهوری غورځنګ په خپل مشر محسن داوود د برید او پټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پژواک خبري اجانس خبریال نیولی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری پر 11 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت چې د پاکستانی پوز د درید ملګرتیا کړې وه خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه دي. هغه د فروری د 8 د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. بلخوا اسټابلیشمنت یا پوز درید لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په اتمه انتخاباتو کې عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی له 112 څوکو یوازې 1 څوکۍ ګټلې ده. ایمل ولی خان او د هغه د ګوند ګڼو نورو مشرانو خپلې څوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي نه مني او وایي هیڅ چا سره زیاتې نه ده شوې. په بلوچستان کې د سلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پر لټ وهلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزارا ډیموکراټیک ګوند او نېشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د فروری له 11 راهیسې پر لټ پیل کړی دی. هلته پرون د هزارا ډیموکراټیک خزینه غړو د کوټې پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د دې ګوند مرستیال مشر مرزا حسین مشال لیری ته وویل چې په 8 فروری د انتخاباتو پر مهال له دوی
په 8 تاریخ کې موږ ګټلی وو او په 9 تاریخ کې ریزلټ کر سر دای بدل شو چې هغه ګر سره کښته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مزموش غوټ خو دغی دی او فوم 45 چې مزموش سره دی هغه به مطابق 9100 سمتنګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګر سره نست درې سر وو درې زر اوټونه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کښته. دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقیقي نماینده مختار شي.
دغه سی په چمن کې عوامي نېشنل ګوند هم په ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف پر لټ وهلې او د کوټې چمن ترمنځ لوی لړۍ تړلې. په لورلای کې بیا د پیپلز ګوند پلوي خزو د کاندید شمس حمزوي په حمزازی په حق کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې نتیجې بدلې شوې دي. د پاکستاني انتخاباتي کمیشن له د بلوچستان د سلورو ګوندونو د احتجاجي تحریک او د نورو ګوندونو د مظاهرو او داوو په اړه سندې ویلي، خو د هغې خپلواک ادارې مشر سکندر سلطان راجا د فروری پاتم ویلی وو چې انتخاباتي بهیر په بشپړه توګه شفاف او منصفانه وو. کمیشن دار راځوي چې څوک د پایلو په اړه شکایتونه لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. د بلوچستان په کلی سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کلی سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن د فروری په 12 په یو غرید سیمه کې موندل شوي او داسې سرګندېږي چې 13 شپه ویشتل شوي وو. نوموړي دا تکړه چې په وجل شو کې یو سوداګر عاصم راختځی هم شامل دی. د پولیس چارواکي په وینا د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د ملي جمهوری غورځنګ مظاهره چیانو نن په درېمه ورځ هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 11 په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوود په ګډون 15 کسان زخمي او 3 نور غړي ورلاوه وجل. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غورځنګ تور پورې کوي چې په میرامشاه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې دوی د انتخاباتي نتایجو د ځنډ پر ضد احتجاج کوو. غورځنګ داوه کوي چې د قومي اسمبلی ټاکنې محسن داوود ګټلې وي خو امنیتي ځواکونو ځایي چارواکو د خپلې خوښې مطابق بدلې کړلې. پوځ همیشه په سیاست کې ښکېلتیا رد کړې او د انتخاباتو کمیشن وایي چې ټاکنې شفافې ترسره شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې د فروری په 12مه په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیايي نظام ناوړه اغیز شوی او د ناکافي طبي درملنې له کبله په تیزۍ سره د غذاییت کمښت او ناروغۍ زیاتې شوې دي. ادارې دا هم ویلي چې پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو له وجې طبي خدماتو ته د رسایي لړ کې خنډونه جوړ شوي او د میلیونونو افغانانو د درملنې حق تر خپو لاندې شوی دی. د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو په واکه دراتلو بیا هغه هیواد ته درنیوالو مرستو په سمدستي توګه د بندیدو له وجې میلیونونه افغانان له غربت او لوږې سره مخامخ شوي دي. د اوروسته خبر دا چې د اوکراین د بیرخنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 میلادي کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن وشتون کې ډرون الوتکې جوړې کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. میخایلو فیدوروف زیاته کړې چې له وړاندې نه لس کمپنۍ دا ډول ډرونونه جوړوي چې تر ماسکو او سینټ پیټرسبرګ پورې رسیدلی شي. نوموړي دا خبرې په کیف کې کړي چې په کې د جنگ په وخت کې د ډرون انډسټري په اړه نوي معلومات په ډاګه کړي دي. د فیدوروف څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې په وروستو اونیو کې د روس د تیلو په ځایونو د اوکراین ډرون بریدونو یوه لړۍ ترسره شوه. نوموړي رویټرز خبرې جانس ته ویلي چې دا ډرونونه له 300 واخلي تر 1000 کیلومتره فاصله پورې هدف ویشتلی شي او دا ډول ډرونونه دوه کال وړاندې له اوکراین سره نه وو. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه نور ته وړاندې کول کتر پای را سره مل پاتې شوی. ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په اسلام آباد کې د حکومت سازۍ او د دې ترڅنګ د نورو سیاسي حلو ځلو په اړه باندې به حال نیخ په نیغل اسلام آباد ووري. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې په ټاکنو کې ورسره درغلي شوی.
موسره ټګی شوی دا او د ټګی ثبوتونه شته تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکې نو تاسو وګټئ او ډیمانډ ته کړه.
د ملي جمهوریت غورځنګ پلویان لا اوس هم په احتجاج دي.
مش په مکاجر وطنی د روډینا باندې د حجرین اونسد میران شاه د تخیل نه فعار دی روډینا باندې دا به غیره سه باندې چې سره سه مش ملګری ته انصاف نیو ویلا شو.
د 8 فروری د ټاکنو په نتیجو بدلول او په دغه کې د درغلی پر ضد په بلوچستان کې هم احتجاج روان دي.
اوس په زمونږ احتجاج روان دي. ری کاونټینګ د لپاره موږ درخواست ورکړې ده ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نو عدالتي طریقې کار استه دا وکړو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې ترڅنګ کوپاړي لمحه په لمحه غړای په غړای شیبه په شیبه د سیمه او نړۍ د حالاتو خبر شي موږ سره په ټولنیو د پاڼو لکه انستګرام او یوټیوب فیسبوک او ایکس باندې ملګری شي. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مې ویل چې په پاکستان کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس د حکومت سازۍ لپاره سلام مشورې روانې دي. د ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. نور سیاسي حلې ځلې هم دي. زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان په دغه ټولو پرمختګونو له نږدې نظر ساتي او دا ټول حلې ځلې د نږدې نساري را سره راغلي دي. د هغه نه په دې اړه معلومات خلو. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغې. ډیره مننه
تاسو. شکریا
طاهر خان. د 8 فروری د ټاکنو نه پس که یو خوا مونږ ګورو چې بعضی ګوندونه احتجاجونه کوي د ټاکنو کې د درغلې تورونه لګي خو د حکومت سازۍ هغه عمل آیا تاسو ګڼئ چې سنجیده پړاو ته داخل شوی دی؟
سلام تاسو ته. تاسو رضون کو ته نو نشم ویل چې دغه پړاو ته به داخل شوی وي ځکه چې ائتلافي حکومتونه اتحادي حکومتونه او بیا جلا جلا نظریاتو والے ډلې ډېر زیات وخت اخلي او دوه واره غونډې شوې دي د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې. لیکن هغه تر اوسه پورې څه جوړ جاړی ته نه دي رسیدلې. البته چې کوم یو 13 ورځ ملاقات شوی وو تیر ماښام د هغې مشترک چې کوم بیان جاری شوی وو په هغه کې فقط دومره ویلي شوی وو چې دواړو غاړو په سیاسي همکارۍ اتفاق کړی دی او دویم دا چې پاکستان د یو سیاسي عدم استحکام دغه نه بچو ساتي او تجاویز تبادله شوی و. روستو بیا دا فیصله شوی و چې پیپلز پارټي به خپل مرکزی مشران غونډه کې چې نن هغه اسلام آباد کې ټاکل شوی دی چې جوړ شي او روستو بیا دی فیصله کې. خو تر اوسه پورې د دغه بیان علاوه نه په مسلم لیگ نه د پیپلز پارټي لخوا سشان مخې ته راغلي دي، نو وخت به نورم واخلي، ځکه رپورټونو کې بیا البته جلا جلا راځي خبرونه، لیکن هغه تایید ځکه نشي کېدی. ځینې پکې داسې موس ویل کېږي چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ د نواز چې کله غونډه شوې وه، نو په هغې کې دا یو خبره شوې وه چې نیم به یو پارټي حکومت وکړي، وزیر اعظم به پاتې شي، او نیم وخت لپاره به بل. خو بهرحال دا رپورټونه دي. بل خوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم اسلام آباد ته راغلی دی، سبا یې د خپلې پارټۍ غونډه هم رابللې ده، او هغې سره هم داسې امکان دی چې د پیپلز پارټۍ او دغه رنګه د مسلم لیگ نواز ډلې خلک هم وویني. خو بهرحال حالې ځلې زیات شوې دي، ګړندې شوې دي، لیکن تر اوسه پورې د نوي حکومت جوړولو په اړه باندې
پریکړه فیصله رسمن نه دی اعلان شوی. طاهر خان، مونږ وګورو که د نمبرو ټیبل ته وګورو یا د نمبرو دیوال ته وګورو، په هغه کې د تحریک انصاف چې کومه ونډه ده، بیا د نورو ګوندونو چې تاسو نومونه واغېست د هغې کومه ونډه ده، تاسو د نږدې نه داسې ځونه څاري څه به ستاسو معلومات دي، څه ستاسو تبصرې ته سترګې په لارې یو، چې تاسو څه ګڼئ چې په سنجیده توګه کوم ګوندونه کېدای شي چې هغه پراتلونکو حکومت سازی کې هغه برلاسي شي او هغه طرف ته ګامونه واخلي؟
زما خیال دا دی چې څنګه ملاقاتونه شروع شوي دي، د پاکستان پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، د غرنګ جمعیت العلماء اسلام سره هم د غونډو امکان دی، نو ډیر زیات احتمال او ډیر زیات امکان دی چې هم د څنګه چې د پی ڈی ایم یو حکومت جوړ شوی وو، هم دا ټولې ډلې پکې شاملې وي، شاوخوا یو لس ډلې، نو داسې ډېر زیات امکان شته چې هم هغه ډلې هغې بیا یو اتحادي حکومت جوړ کړي، ځکه دا وخت په قومي اسمبلی کې چې انتخابات کم شوي دي، د فروری په اتمه یوې ډلې هم داسې اکثریت ساده هم نه ترلاسه کړی چې په یو سر باندې حکومت جوړ کړي، ځکه چې کم ټیبل بار بار مونږ شریک کړی دی خپلو اورېدونکو سره، نو هغه هم دغه رنګ چې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم آزاد کاندیدانو امیدوارانو هغه دوه نوي دي، او دغه رنګ بیا تقریبا یو کم اتیا اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ممبران منتخب شوي دي، سلور پنځو د پیپلز پارټۍ دي، اولس پکې د ایم کیو ایم دي، آزاد پکې چې کوم د غیر تحریک انصاف دی هغه پنځه دي، او دغه رنګ وړې وړې پارټۍ نور هم شته، نو یو سرم نشته او بل لار نشته، ځکه چې تحریک انصاف خو په داسې پوزیشن کې نه دی چې په یو سر حکومت جوړ کړي، او داسې ډېر امکان شته د پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ، د جمعیت العلماء اسلام، دغه رنګ د متحده قومي موومنټ تاغي یو مشترک او د وړو وړو پاټو جوړ شي.
ها، یو لند غون تک د تحریک انصاف تاسو ذکر وکړو، داغي کراکي داغي نه پس بلې پښتنه ته دوچ تحریک انصاف کوم داغي د پاره کوم آئینی او سیاسي دا وخم حیثیت ته داغي د پاره هغوی سه قانوني لارې خپلول باغوی لپاره بیا به داغي نه پس د حکومت سازي په لور ری، یا به حیثیت یو ډلا یو سیاسي ګوند د خپل ټول آزاد امیدواران په یو ټغر په یو زنجیر کې ساتل دا داغوی د پاره یو چیلنج دی. تاسو غنی چې په دې لړکی هغوی سه مخ کې تک کړي؟
تر دې وخت مخ کې تک بالکل نه کړي، او البته د چکم اوس قانون دی په پاکستان کې د آزاد چکم امیدواران کامیاب شوی دي، دغه قانون دا چې کله رسمن د پایلې نتیجې اعلان شي د قومي سمیت د ممبرانو، نو درې ورځې وخت لري، دوه یا ګنټه یاد شوی دي په قانون کې چې دوی ته به دا اختیار وي چې پارټۍ سره شامل شي. اوس دلته مختلف د لکه څنګه چې مشاد ریډیو سره د مرکه کوله د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان ناغم پکې دا خبره کړې، خو ګونګ پاتې شو ډېر زیات، لکه واضح خبره نه وکړې. خو بهرحال یو چانس هغې ته دا دی چې هغې په یو پارټۍ کې شامل شي، او په هغه بنیاد باندې بیا دوی خپل مخصوص سیټونه چې د ښځو د اقلیتونو دي د هغې دپاره متناسب نمایندګۍ باندې انتخاب کېږي، هغې دپاره نمونه بیا ورکړي. او دویم دا چې دوی یو خپل ګروپ هم دي سره، یو آپشن شته، یو لار شته چې یو خپل ګروپ هم اعلان کړي په مختلف نوم باندې، تحریک انصاف خو نشته، نو دغه آپشنونه شته. خو تحریک انصاف چې کله عمران خان سره د دې ملاقات وشي، نو ډېر شنه به دغې نه پس واضح کیږي. خو تر اوسه پورې ستاسو خبره جواب دی چې تحریک انصاف یوه پالیسي هم تر دې وخت تاسو سره خبره کوم د خپل راتلونکو پاړه باندې نه دی اعلان کړی.
طاهر خان، په پاکستان کې په سیاست کې د اخلاقي رواداري د کمخت پاړه باندې، یا د اخلاقي رواداري د ټیټي کچې یو عمل تیو بهیر تیر شوی دی، سیړنکاران خلک په دې تنقید کوي، خو موږ ګورو په دې ټاکنو نه پس د اخلاقي رواداري موږ ته یو هغه یو نمونه مخې ته راغه. امیر حیدر خان هوتی صاحب د خپل ګوند د بایلات په وجه استعفا ورکا، سینیر نائب صدر دی، او بلکې دې وخت قائم مقام صدر دی د پاټۍ. داسې خبرونه را دي چې د تحریک استحکام پاټۍ چې کوم مشر او جهانگیر ترین هغه مستفی شوی دی، د جماعت اسلامی مشر سراج الحق مستفی شوی دی. نو تاسو غنی چې دا د اخلاقی رواداري طرف ته یا په سیاست کې د واقعي د اخلاقی لیول باندې د دریدو دا نمونه شته یا دا نمونه ده؟
ماضی کې مثالونه ډیر نشته، او دا اول ځل دی ځکه چې اوس خو ګوره اوس خو خلک خبره کوي. اوس خو هغه پخوا په شان هغه د امیر اطاعت یا د صدر اطاعت یا د چیرمین خبره منل هغه اوس د ماضی په شان پاتې نه ده. اوس کارکون د هرې پارټۍ هغه خبره کوي، په خپل فورمونو کې کوي، په واټس اپ ګروپونو کې کوي. نو زما خیال یو دباو په دې ټولو باندې هم وو، او دویم دا ساسو خبره درسته چې دوی اخلاقي خپل ذمہواری لکه تسلیم کړه چې دی انتخاباتو کې سمره چې لکه سراج الحق په خپل دغه باندې ولیکل په ټویټر باندې، بیا دغه ویان قیصر شریف هم ویل چې سراج الحق یو لیک لیږلی دی شورا ته خپل د پاټۍ، او په هغه کې هغه دا ومنل چې دی ذمہوار دی د پاټۍ چې کوم شکست خوړ واقعي جماعت اسلامي ډېر پر شکست خوړلې دی، او دغه رنګ د عوام نیشنل پاټۍ هم دی، او تحریک استحکام هم اول ډېر زیات اوازې وي چې جهانگیر ترین چې کوم مشر دی بوګټ زما خیال چې هغه توقعاتو نه ډېر بالکل یو بدل لار راله، او دی او دا خبره ده دا یو خو بنیاد کې خودلی شو چې ځکه چې لکه ذمہواری خو جوړیږي په مشر باندې چې کله داسې حالت سره مخامخ شي، زما خیال چې دا خره روایت جوړ شو.
صحیح. طاهر خان لنډ غون ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق یو خبری غونډه ته وینا کړې ده، یو خود دې خبری غونډه ته د وینا آیا تاسو غنی چې څه مقصد یا څه مرام یا څه وجه یا څه وجوهات جوړ شو د دیشا، او بل په دغه کې څه داسې کوټلې کلکه خبره شوې ده یا مهمه خبره شوې؟
وجوهات خود وزیر اعظم د خبری ناستې دا و چې یو په پاکستان کې خصوصا احتجاجونه روان دي دغه نتیجو پاړه باندې چې ډېر پارټیان دا وایي چې دوی سره درغلی شوی د انتخاباتو کې، او دغه رنګ نتیجې ته ډېر زیات وخت واخیسته، او تر اوسه پورې هم یو دوه نتیجې نه دي اعلان شوی. نو بهرحال یو انتقاد هم په حکومت باندې هم وو، او دغه ته دی جواب د پاره دی راغلو. یو خو دغه جواب دا و چې کم تاخیر شوی دی، وخت زیات واخیستل شو، نو دوی چې دا په نورو هیوادونو کې هم کیږي، او بیا د 2013 د انتخاباتو هم ذکر وکړ چې هغه کې هم ډېر زیات د اوسنی وخت نه هم زیات تاخیر شوی، دفاع یې وکړه. او هغه دا وی چې تاخیر معنا هیڅ کله هم دا نه ده چې په انتخاباتو کې درغلی شوی ده. او هغه کې درغلی شوی و نه، بیا په خیبر پښتونخوا کې دومره آزاد او امیدوارانو یعنی طریق انصاف ته اشاره و چې هغه به دومره چوکه سوکه نه بکټلې. بیا د مسلم لیگ د نواز دلې ځنې مشرانو ذکر وکړه چې لکه په خوانی وزیران مثلا خرم دستگیر شو، یا رانا ثنا الله شو، یا صاد رفیق شو، چې دی خو بیلنه چې دی ماته خوړو معنی دار چې انتخاباتو کې درنیو خدغه وجه درغلی نه ده شی. البته دایم ویل که شی وی چا سره یو ثبوت وی، نو بیا دغه لپاره لارښتہ فورمونه شته باید چې غیل ته، او بل دا د انټرنیټ په چې کلم باندې شو پاغه باندې هم ډیر ته تنقیدونه هغه ته جواب ویل چې دا ویل چې دغه کار زکه شو چې د ترخګری خطر وو، د نه غختل چې خلکو ته پکې نقصان ورسی. نو بهرحال لکه سخت فارون کې هم شو ځنې وخت کې هغه لکه مو زنده غوسه شو په ځنې باندې. خو بهرحال د خبری ناستې هغه بنیادی مقصد دا و چې کوم اعتراضونه په انتخاباتو باندې کېدل هغه ته جواب وي، د حکومت په هغه د انټرنیټ باندې دورو ته هغه ته جواب وي، نو بنیادی مقصد هم دغه و.
صحیح. ډېر ډېر مننه طاهر خان، اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او هم د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې سیاست په حوالے سره ورزو پیښور ته وامینې شلګون تور پوری کوي چې د فروری د 8 په انتخاباتو کې ورسره دوکه شوې ده. د ګوند په دغه ټاکنو کې له خیبر پښتونخوا یوازې یو صوبایي څوکۍ ګټلې ده. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چې کوم د ګوند مشر دی ایمل ولی خان یوې خبري غونډې ته وینا کړې وه، په دې اړه تفصیل غلام غوسنا.
عوامی نیشنل ګوند د 8 فروری په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې په اسټابلیشمنت د یو کمزوري پارلیمان د راجوړولو تورونه لګولی دي. په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي او مرکزی مشرانو او په انتخاباتو کې د ولاړو نوماندانو د غونډې وروسته د فروری په 11 نیټه د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسټابلیشمنت د انتخاباتي عملی د لارې د ټګۍ تورونه ولګول، او وی ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
هم ان نتایج کو موږ دا نتیجی یو ځل بیا بخیره دو د درغلیو په ضد به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه ځو چې د هغوی واک هم له اسټابلیشمنټ سره دی. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټابلیشمنټ ده. وخت راغلی چې څوکیدار خپلې څوکیدارۍ ته لاړ شي. موږ په دې فکر چې امن به راشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټابلیشمنټ سره ودرېدو. موږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنټ او وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنټ د پښتنو لپاره کوم ښه فکر نه لري. نور بس دی.
په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په غونډه کې په رسمي توګه غوښتنه وشوه چې انتخاباتي حلقې دې بیا پرانیستل شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
موږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې ته کړی دی. د دې ټولو ثبوتونو نه پسته دا خبر مونږه مطلب وکړه چې دی که خامہ خاوی نو چې کم دی کې موږ سیکنډ راغلی ادې را سره کولو کې خو بکسه دې بند وي دا نه چې اول ډکه کې خپل خوخي مطلب ریزلټ پکې تیار کړو بیا راته خی نه او ما غا ریزلټ راته خو چې کم دویم او به ګورو چې دا کم دومره مطلب چې دا دومره تعداد کې اوټونو د کم زینه را بیا به نوې له عمل تیارو او لازم خبر احتجاج وکړو.
د چارواکو لخوا په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو په ځواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پرورۍ د اتمې د انتخاباتو وروستو د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی وو چې د فروری د اتمې نیټې انتخابات سل په سله شفاف وو او په انتخاباتو کې هیڅ رقم ټګي نه ده شوی. د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې آزاد امیدوارانو واضحه اکثریت ترلاسه کړې، خو په پنجاب او سند صوبو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولي دي او انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. جماعت اسلامی هم د اتمې فروری د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او جمعیت علما اسلام فی د فروری په 14مه نیټه د انتخاباتو په اخلا د خپل ګوند سیاستوالو غونډه رابللې ده.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لوی لارې تړلې دي. دوی دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل کړي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 14مه په میرام شاکر په ډزو کې د داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړل او درې ووژل. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ام غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې نن په دریمه ورځ هم روانې دي. دغه مظاهرې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو نه پرته جنوبي وزیرستان ډی ای خان، خیبر باډه، د بلوچستان په ځنه ښارونو او کراچي کې هم شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلاویانو میرامشا، میرعلي، همزونی، خدی او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټرافیک پر مخ تړلي. دا وړ د فروری په 14مه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشا کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیشه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. د میرعلي کجوري سیمه کې احتجاج پر مهال د ګوند یو غړی رحیم داوړ خپله وینا کې وویل په ټولو سیمو کې سړکونه بند کړي، انصاف بغواړي.
مرکزی چیرمن حسین داوړ صاحب په زخمی ده. ذیلی صدر اسد او سره 15 میرا ملګری زخمیون دي. امیر درې ملګری شهیدون شوی دي. الیکشن او تاندلی په دې بیا خبره کی میش په مکاجر وتلی د روډینا باندې د بخجرین 59 میران شاد د تخیل را سه ارز روډینا باندې دا به غیر سه باندې چې سره سه میش ملګری ته انصاف نیو ویلا شو. په دې غیر چې سره پر وتلی چې میش سره د جوتای ویله و شو ارمی د میران شاه کېړ مخمخ سټریټ فایرینګ کړه د میش ملګری شهیدون دي. درې پښه دنیا ته میش دا پیغام مرګوي چې میش
د غورځنګ پلاویانو د سین په کراچي ښار کې هم پرون مظاهره کړې او غورځنګ باندې د برید غندنه یې کړې. د ان ډی ایم سین کراچي صدر او د 8 فروری انتخاباتو د کراچي حلقه ان 215 د قومي اسمبلی لپاره د ان ډی ایم نومند شیر محسود د غلطه احتجاج پر مهال خپل وینا کې وویل چې د امن او جمهوریت لپاره پیاوړی اواز نه قوتونه بندول غواړي.
د پیسه طبقاتو د جمهوریت د امن یو غټ شاخو دونه شو برداشت کوله په هر فورم باندې یو میاشت مخکې په دمنه کام تلان عملې شو او بیا مې یو ځل په شوی واکنه نو دا سوچ سمجه ریاست دی منصوبه وا او زه ته پوس هم کو دې دې ریاست را دا ریاست زموږ منډیټ نه منو کولم کوله ورته دا ریاست بیا نه منو لا وسه پر نه مرد آباد نه رانه دا والی ته نه نه آباد باندې مرد آباد نه ری باندې دې مشبوروي سبا کې دې شي سبا دې مرد آباد نه ری وایم
په پاکستان کې بلابلو ګوندونو او سازمانونو پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې محسن داوړ تر روبلې دوبړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي نو موړی تور پورې کړي وو چې شمالي وزیرستان کې د یوې قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی د دوه حلقو د انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي تر اوسه ځلی انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د نوموړي تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قومي اسمبلی پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مصباح الدین د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 104 باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي آزاد نومان نیک محمد خان او حلقه پی کې 103 باندې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین اقبال وزیر د بریا خبرخپانه خبره کړه ملي جمهوری غورځنګ وای چې دغه نتیجه هیڅ کله ورته قبول نه دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو نن هم په خبر کې احتجاج کړی دی دوی وایي دوی سره ټګۍ شوې دي دوی ګټلې شوې څوکۍ مخالفو امیدوارانو له د ګټې په صورت کې ورکړې دي تفصیل شبیر احمد جان نو
دا پاکستان تحریک انصاف پلویانو ملک په 8 فروری ترسره شوی ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولې دي او د اتوار د روز راسی د پیښور په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پیل کړي دي د ګل پورس هم دوی پیښور کې موټر وی ټول پلازې باندې احتجاج پیل کړي او په الیکشن کمیشن نه دټګې او د نتیجو د بدلولو تورونه لګولې دي دا ډول د ملک نورو صوبو کې هم دوی احتجاجونه کړي او هم دغه تورونه تکراروي پیښور کې دغه احتجاج کوونکي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حلقې پی کې درې او ایم نه امیدوار علی زمان مشال لیډو ته پدې بابلوای
ما 21,686 ووټ واغستل ما پسې چې په دویم نمبر مولانا عبدالاسیب سیف دی هغه 14,370 واغستل خو چې کم دریم نمبر کینډیډیټ وو 5,471 ووټ والا هغه آرو کامیاب کو نو دا ټول ظلم د پاکستان عوام سره شو زما د الکی عوام سره شو دې لپاره موږ پرونم در نه ور کړی نه نه ورکو ان شاء الله زه په دې فایارم کوم او چیف سیکریټری چې پدې باندې انکوایریو کی زکه موږ سره فارم 45 ټول موجود دي قانوني جنگ بم کو سیبا خو د پښتو وطن هم دي سیبا
دا چې د دوی د احتجاجونو به د دوی په نتیجو سره اغیز اوغورځوي او کنه او وړاندې هم د دوی په احتجاجونو کې د مظاهرچیانو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم ډیر تشدد شوی نو د مظاهرو نتیجې به سوي په خبر کې شروع کی او خبريال کاشف الدین سید وای چې احتجاج د هر چا یو قانوني حق دی نو باید په پرم نتوګه دوی خپل احتجاج وکړي
مونږ کتلی دي چې د هر الیکشن نه رسټو چې کم امیدواران رسټو پاتې یا الیکشن بایلی نو دا غیر طرف نه د دلیل الزام هم لګی احتجاج هم کوي او په دې سټیج باندې احتجاج د سیاسي جماعتونو موثر ځکه ګڼي چې دا وخت لا چې کم هغه فارم 49 چې دین هغه ډیرو کسانو ته نه ملو شوی یا الیکشن کمیشن ته جدید درخواست ورکړې ده نو بعضی آر اوس ته ویلی شوی دي چې هغه دې د هغه حلقو چې پای کې د پیښور نشستونه دي نتایج دي ایثار کړی نو ته نتایج ایثارولو د پاره سیاسي جماعتونو دا پرشر بیلډ اپ کوي البته دا یو مشکل بیا وی چې کله سرکاري نتیجه او نوټیفیکیشن جاری شي بیا لګ معاملہ مشکل شي دا وخت د پیښور په حواله سره یا د صوبې د نورو سټونو په حواله سره چې کوم عمل روان دي نو دا هم امکان شته چې د بازي نشستونو نتیجه هغه بدل شي
دا دونه چې د پیښور نه علاوه د پاکستان سرخار اسلام آباد سند صوبې کراچي کې د جماعت اسلامي سره په شریکا پنجاب او بلوچستان نه علاوه قبایلی ضلعو کې هم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه پیل کړی دي دا ټول جمعیت علما اسلام فیډرل لخوا هم ځنې زینو کې احتجاجونه شوي او هغوی هم د درغلو تورونه لګوي خو الیکشن کمیشن د فروری په 12 خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی چې چاته هم د نتیجو په اړه شکایت وي د الیکشن کمیشن سیکرټریټ کې ولا سلور کونټونه جوړ کړی دي او دلته د سلور وانه صوبو درخواستونه او شکایتونه اخیستل کیږي چاته چې هم شکایتونه باید وي ته خواستونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر امیر ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری په 11مه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت کې د پاکستانی پوز د درید ملګرتیا کړې و، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې دیاتې شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. په بلوچستان کې د څلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پرلت وهلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلو خلاف اتحاد جوړ کړی دی او احتجاجونه او پرلتونه پیل کړي دي. د بلوچستان په کلی سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کلی سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن په یو غریزه سیمه کې موندل شوي او داسې څرګندېږي چې تېره شپه ویشتل شوي. د بشري حقونو د سهار نړیوالې ادارې د فروری په 12مه په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیايي نظام ناوړه اغېز شوی. د اوکراین د برېښنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن ویشتونکي ډرون الوتکې جوړې کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او استخبارونه په لور ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په 13 راپور کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی، د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوی او زیاتوي د وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړې او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد سي تر عنوان لاندې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شوی او افغانانو څخه کار اخیسته دي. د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي رادیو ته په زلون ویلي داعش ډلې د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې کڅام په افغانستان او عراق کې د داعش او د ډلې د خراسان څنګ له خوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څنګه مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوی چې ژوندی دی او احتمالا په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو سره سراسری ټولنې د دوه غونډې په مناسبت د یو کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت، د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې پروسې په لور د افغانستان د حرکت او د نړیوالې انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړنۍ غوښتنه غوښتنې د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوالې انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تا
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي، چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربه توپ جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم ټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي، د دوی په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د سیاسي چارو په طارق فرهادي وایي، د دوی په ناسته کې د ښځو پر حقونو د اساسي قانون پر تطبیق د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له دی نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبيني راولي.
با طالبان ای گفتمان شروع
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وید نه نړیوال لوخا په رسمیت نه پیژندل کیږي او نړۍ په دوه کلو کې دا خبره ثابت کړه او د هغوی حکومت په رسمیت و نه پیژند، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز بیا وایي،
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ستر بلی خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د پرسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهیږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، او افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست له خارا بیا د تڼیو تر درګۍ خارګوټي د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي، په دریو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوسمهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر یې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې،
د خوست مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا، د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رو ته ویل،
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیون شپږ 50000 څلور سوه 23 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوې بیا دغه څوکۍ نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دا منظوري مو راخواستېدو، او درېیم قدم کې بیا د ټولو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسونه دلته وجود دي تڼۍ ولسونه دې ته ټول موږ ډسکریټ برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله هغه منظوري برسي او ټولو ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼۍ لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغول شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغول شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغول شي. دا مې غوښتنه ده،
باید په فرعي لارې هم لوړ شي، کلي ته هم وزغېږي.
نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لړ شي او کلی پوتې وي د تم باید وزغېږي چې ډېر سخت اړتیا لري او ضرورت لري برقتا خلک
د تڼیو اوسیدونکو وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي د تڼیو خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټ منظر شوی دی انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي دا بهتره خبره ده چې شرګوټي د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې بار کار ورسیږي دلته به تجارتونه تشویق شي و به هڅول شي دلته به فابریکې جوړ شي دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادی پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته ورو
که څه هم د خو ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سل لس ول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا اور دن کتا یدونه کوچی مشال اڈیو لدی وختونو نا د سهار لسالورو تر شپگو بجو د مازیګر لشپگو نا تر وو بجو د شپې لنه هونا تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نا تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپک سو یویش کلو هرسا خبریږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د فروری اتمې په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند ملت پاله ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي د بلوچستان بلوس پختون او هزاره ملت پاله ګوندونو د مبینه درغلیو ضد یو اتحاد هم جوړ کړی او د ټاکنو د نتیجو ضد احتجاجونه هم پیل کړي بلخوا عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلۍ یوازې یو او د قومي اسمبلۍ هیڅ یو څوکۍ نه ده ګټلې دا چې ملت پاله ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو نه بهر پاتې شو نیاز احمد خان دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلې او دا راپور یې رالېږلې
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوه چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی په یو سل دولس سیټونو کې یو نوی خپلواکه نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلی او د صوبې درې سلویخ قومي سیټونو کې هم یو سلویخ ګټلی د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم څه سیټ نه دی ګټلی دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند او امنی شتل د صوبې په پنځه شپېته سیټونو کې دیرش ګټلی ول او صوبه کې حکومت جوړ کړی و کال 2014 او 2013 کې هم صوبایي او قومي سیټونه ګټلی ول قوم پرستې پارټۍ ولې شاته پاتې راغلی په دا غړ د سواد پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عطا الله جان اډوکیټ وایي
دا ځل چې کمی ټاکنې شوې دي نو د تیر په سیر باندې موږ دا خبره کولای شو چې د دې په شا باندې هم پری پول ریګینګ موجود و ډیر خلک به د دې خبرې سره اتفاق نه کوي زه په خپله د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی ترانسپیرنٹ الیکشن شوی دی خو د دې په شا باندې چې کمی بیانې جوړې کړې شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه پنځه کلونو کې نو هغه په دې باندې ډیر زیات اثر کوي او اغیز پې کوي اثر انداز کیږي پې یو پیر وړاندې هم داسې شو چې قوم پرست مشران ټول د اسمبلۍ نه بهر ساتلی شو دا ظلم داسې وشوه
ولې په سواد کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې قوم پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده ځکه ماته وخوړو
لکه موږ کده محسن داوړ خبرو وکړو د علي وزیر خبرو وکړو د حیدر خان اخوتی خبرو وکړو د امر ولی خان خبرو وکړو او بیا د غرنګ پتیر تر باندې د مختار صوبزی د خورشید کاکاجي د هغه قوم پرست خلک ته چاغي په دې صوبه کې سیاست کوي خو تاسو ګورئ چې هرې پارټۍ ځان د پاره لګې لګې علاقې مختص کړي دي خو په پوره صوبه کې یو پارټي هم دا ونشي کولای چې دغه په هر ځای کې نمائندګي موجوده ده دغه یو د شکست غټه وجه خدا غی دادا دوه مغټه د شکست وجه دادا زما د خیال لې چې دا کمی پارټیان چې کم دی ما سیوا د علي وزیر او د موسن داول نورې اکثریت پارټیان چې کم دی نو دغه په بیانیه کې فرق دی لکه تاسو امین شل پارټي غون ته وګورئ مونږ هم په دغه باندې کنفیوز یو چې امین شل پارټي پالیسی سره آیا امین شل پارټي هغه شانت لیفټست پارټي پاتې شوی دا او کنه دا پاتې شوی آیا امین شل پارټي د مقتدر قوتونو په دغه په حق سیاست کوي او کنه دغه نه خلاف سیاست کوي
په دغه جواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قام پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قام پرست سیاسي ګوندونو څخه سر نشته په دې وطن کې باز قوتونه داسې ماحول جوړوي
د قام پرست ګوندونو هیڅ کو تای نشته هغه خپل بیانیه کزت تا ترشته وې ما نو حال دار چې دا وخت د پښتون غورنی غورزنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي خو عوامي نېشنل پارټي چې کم درنا پنوم باندې خپل منشور اعلان کړو نو هغه ډیر ویلفیئر منشور او ډیر ویلفیئر مینیفیسټو په کې د خلکو لپاره ډیر سو او دا په مقابله کې د عمران د پارټي سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و دا غو یوازینی غږ دا چې ابسولوټلی ناټ ولا مینه منو او ظلم کا بدلا ووټ سي اوس کړه هغه د تعلیم یافته ورکراو نوم ته پوس وکي نو هغه ته دا پته نشي چې د ابسولوټلی ناټ هغه څه ته وایي یا ولا مینه منو د چا ولا مینه منو خدای خلک د دې هدا پورې دا په مینه کې لیونی شوی دی چې دا هغه په مخکې که هر څوک راځي نو هغه بداسي او رکی لکه طوفان چراشی او هر سورک کی
د سیمه زیاتره ظلمی ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هړی یو مخصوص پارټی ته اوټ ور کړي په دا اړه سوات پونتون سیاسياتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وای چې وخت بدل شوه نوې کول په نوې دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیا د روایتي سیاست نه بدل ده او د بیانیې لارې هم جدا ده
کم یو چې مونږ وایو کنه نو د دیو مشران او هغه په یو بل دور کې و چې هغه کې مطلب ایجوکیشن دا غو هغه دغه په هغه لیول باندې نو هغه ته د سوشل میډیا اکسس نو هغه ته نور څه دیس اکسس نو خو څه چې پی ٹی وی په مطلب دا سوال او مطلب دا عام طور چې بس کې دل نو دومره اویرنس نو لکه د سوشل میډیا او دا نو نه یو چې کم دی هغه هم ډیر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو نه په نسبت د مخکینی دغه نه نو د دې وجې د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډیر زیات د نن سبا په سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وای چې په دې ملک کې د صوبو خود مختاری د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتی پند کې پوره حصہ نور کول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورول کیږي کله پرې د غداري تورون لګوي نو کله پرې د ملک ماتولو او دغه بیانیه د هر مرکزی حکومت وی ځکه خام پرسته پارټي ورسته پاتې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورم کې دا وخت د شیا سونی ډلو ترمنځ د رورولای ماحول پیدا شوه دا تر هغه وشول چې په انتخاباتو کې شیا رهنما حمید حسین ته په سونی میشتو ځینو کې غټ شمیر ووټونه تر اچول کې دوه پس هغه د قومي سملای سوکای غټلې حمید حسین د سونیانو شکریا ادا کړ او ویلي چې د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو پاتې کې دل ډیر ضروری دي بل خو سیرون کې وايي په سیمه کې نوې ټاکل شوې د قومي سملای پر غړي دازي مواري راغلي چې هغه ته شیا سونی ډلو ترمنځ د زمکو او داسې نورې شخړې ختم کړي سیرون کې وایي کدا سی ونه شول نو هغه عناصر ته به بیرته موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیا سونی یو ځای په امن کې پاتې شي تفصیل طارق ورغزینا ورو
شیا سونی رو رو داناره په صده خار کې لګول شوی د فروری په لسما لا پړچنار راغلي خلک په روان احتجاج کې تر شامل دلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی په یاد سیمه کې د صوبایي سیملې پی کې 95 حلقه نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړي په انتخاباتو کې مبینه د داندلی پر ضد نه یوازې د سیمه خلک په ګډه تحریک چلوي بلکې شیعه رهنماګانو ته په سنیمشتو ځایونو کې ووټ په پریوتلو هغلته مسلکی سیاست ته یو دچکا ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نمائنده حمید حسین د قومي سمبلی چوکې په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړی او ویلي د سیمې امن او ترقی لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروری دی.
زه به دا وایم چې اهل سنت ورونه ټول موږ ډېر احسان من یو. یو خبر زه کوم چې کوشش وکړئ کنه صدا ورور ولی مو نوره مضبوطه شي. دا ورور ملکی مو څوک رخنا رو نوڑی مو بیا بے اتفاقی ور کی رو نشی بیا غا دخمان کمیوب نشی دخمان خو تو سپاته دے کنا دخمان خو نگوڑی سمو یوشو.
پا کورما کے پر اتم فروری یو دا کامی سمبلے او دا صوبائی سمبلے پر دو چوکو انتخابات تر سرشول. کچو هم پر این و درشم حلکا دا سنیانو شپگو گمونو مشارانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی تا دا ووٹ اچولو متفقہ فیصلہ کڑی وا. خو بیا هم په کوزا او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ ورزیدل دي. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال رډیو ته د اتوار پورې ویلي په سیمه کې خلکو دانه دي کتلی چې څوک ولاړ دي خود خپل پارټۍ نمائنده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمائندگان د انتخاباتو لپاره ودرېدلی خو مسلکی سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغه اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړي.
په کورم کې به کوم مسلکي جنگونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل لکه کوم چوبه څه کول هغه ته یو میسج ملو شو لکه مو کوم د کورم خلک یو هغه د جنگونه دا کیسې نه غوړو مو خپل منځو کې د اورور رولون اورورولي پښندې ژوند تیرو.
بلخوا د کورم په حالاتو پوي د صدې محمد جمیل مشال رډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانی ختم کړي. جمیل وای په حلقه کې نوې ټاکلې شوې د قومي سمبلی پر غړي دا زموري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې ختم کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو ورته چیلنجز ورته شته دي که چیرې دا چیلنجز باندې پوره وختو نو دا دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو دا توقعات هم دي نه. او که چیرې نه وشوله نو ما یقین دي چې دا بیا مطلب جاري چې فیل کیږي او چې فیل شولو بیا به د هغې یو بل رخ باخلي بل طرف ته به خبره سي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې پکې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې له څه مودې راهیسې د هغوی ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو معاهده شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دی خبري غړی د رښتیا راپور تاسو پام راګرځوم. د فروری اتمې تر انتخاباتو ورسټو د بلوچستان په کوټه، چمن، بوري او بلوچ میشتو سیمو کې بیلابیل ګوندونو مظاهره کړې دي. دوی په خپلو حلقو کې د درغلي تورونو پوری کوي. په احتجاجونو کې شامل سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې د فروری په اتمه د شپې نتیجې یو قسم خو سحر بیا بیل ډولوي چې ښکارا درغلي ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې ټاکنې شفاف وي خو بیا هم څوک شکایت لري هغه دي د شکایتونو څنګه سره خپل اعتراضونه ثبت کړي. ایوب ترین په نور تفصیل راکړي.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د انتخابي نتیجو په ضد احتجاجي پرلت او مظاهرې روانې دي. په انتخاباتو کې د درغلي د تورو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند شجنه غړو د فروری په 11 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره هم کړې ده. په دې اړه د یاد ګوند مرستیال مشر مرزا حسین و مشال ریډو ته وویل چې اتم فروری په عام انتخاباتو کې د دوی سره په لویه کچه درغلي سوې ده.
په 8 تاریخ کې موږ ګټلی وو او په 9 تاریخ کې ریزلت کر سر دای بدل شو چې اگر سر کشته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مزموږ غوټ خدای دی او په 45 چې مزموږ سره دی په هغه مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې زر اوټو نه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کښته دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مخترس چې موږ به د کوټه شهر بچو ځن غواړي د کوټه عوام چې دی ګر سر یو بل په درد
ڈپٹی کمشنر د دفتر و مختہ احتجاجی پر لطوہ لیدی پدی اڑا نورحال دا بلوچستان نیشنل گوند مرستیال صوبائی مشر ملک نصیر شاوانی صداسرات راکڑی
احتجاج روان دی خو پریس کانفرنس مو ریکاؤنٹنگ دفار مش درخواست ورکړی د ګورو چې آیا احتجاجونه مست نور عدالتی طریقه کار است هغه د وکړو نو
د ډول د جمعیت اسلامي امیر مولانا حفظلک اشمیراته اول چې په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دومره ښکاره توګه نتیجې مخته او شاته کړل سوی دی
اوس هم تبدیلی عمل چې دا هغه جاری ده نو دا دومره شکارا انحرافات دومره شکارا بے اصولیانه د دې باوجود کموج بدے باندھے ہریانی ہوں چو مطلب دا انتخابات باندې سلا خلق احتجاج کوي نو دا خو بیا دا زموږ خپل عقل مسله وي
هلته دا افغانستان او پولیسه چیرما دا بلوچستان په سرحدي شار چمن کې هم د انتخابي درغلي په ضد د عوامي نشنل ګوند لخوا نه واج په کوژک کې د کوټ چمن لوی سړک تړل سوې دي بلکې نن دریم ورځ هم په لتر وان ساتلې دي د فروری په 11 نیټه په خپل وینا کې د یادګل صوبایي صدر اصغر خان څخه اول په چمن کی د بیکو ترڅنګ ټول سرکاري دفترونه وتړي او د اورګاډي تګ راتګ به هم بند کړي
ټول په هرتال په هر کوچ په هر دروازه ولاړ سالم دي هغه ته خاص کوڅه په ډېر پرام نه طریقه په دې لارې په پرام او په جمهوریت تر باندې څامبال کی په جنګ په جګړونه پلان خاصه په ستریاو په ستومانینه او دیا روت وایم څه څه کیس په لګې دي ته دا ځله ونی پرې دي ته خو راته کېنه ته دې زمې مې خلاص کړې ته وګورې
بل خو او پنجاب ته چیرما د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کی په ګڼ شمیر کې میرمنو د پیپلز ګوند د کاندید شمس حمزازی په حق کې د ډیپټی کمشنر د دفتر و مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده او تورې پوری کړې دي چې د دوی د کاندید ګټلې نتیجه بدل سوې ده مظاهره چانو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دوی د کاندید د کامیابی اعلان نه وي سوي تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی په کوټ کې د فروری په 11 نیټه وي خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعات او نگران صوبای وزیر جان چکزی ویل دي چې کوم ډلې په انتخابات کې د ناکامۍ سره مخ شوی دي هغه دي د صبر څخه کار واخلي او الیکشن کمیشن یا عدالت دي مراجعه وکړي بل خو د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشنر د دفتر له لوري ویل شوی دي چې پر ټولو الکو غیر رسمي نتیجې اعلان کړي دي په کوټ کې د صوبای الیکشن کمیشن له خوا د فروری په 11 نیټه په جاری شوی یو بیان کې زیاته سویده چې د صوبې لری پرتی سیمی او د امنیت د ناوړي وضع له کبله د نتیجو ځنډ لامل ګرځېدلې دي خو اوس د بلوچستان د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 حلقو غیر سرکاري نتیجې په بشپړه توګه اعلان کړې دي او په یو بل بیان کې د افشین څخه د بلوچستان اسمبلی پر 2 د کوچ څخه پر 3 او د کل عبدالله او چمن پر 1 چوکۍ د بیرته د وټونو د شمیرونو امر کړی دی د فروری د میاشت په 8 نیټه تر سیو په عام انتخاباتو کې د انتخابي کمیشن د غیر سرکاري نتیجو یا شمیرو لمخې پاکستان پیپلز ګوند یولس جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون ډلې لس چوکۍ ګټلې دي دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي ګوند څلور نېشنل ګوند درې چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند دوه بی ان پی منګل بی ان پی عوامي او جمعیت اسلامي سره سره د حق دو تحریک یو یو کاندید کامیاب شوی دی د بلوچستان اسمبلی لپاره شپږ آزاد امیدواران هم بریالي شوي دي دغه ډول د دې صوبې څخه د قومي اسمبلی د شپږ چوکۍ غیر رسمي نتیجې هم مخته راغلي دي په هغه کې مسلم لیگ نن درې پاکستان پیپلز پارټي او بی ان پی منګل دوه چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ دوه آزاد زیات کاندیدان هم بریالي سوي دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم یوې وچوکي ګټلې ده. د جمعیت علما اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن دا ځل د بلوچستان د پښین څخه د قومي اسمبلی لپاره کامیاب شوی دی. د قومي اسمبلی د کل عبدالله چمن پر الکا 2 شپږ د غیر سرکاري نتیجو لمخې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه د کامیابی اعلان شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو ده.